څلور بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بلې خپرونې ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، په دې خپرونه کې به د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د درنو جګړو د دوام په دې اړه د طالبانو او همداراز د ناټو د چارواکو د څرګندونو په اړه راپورونه درو. همداراز اونیز پروګرامونه هم خپرو. سلام، د خبرونه ز احمد تکل د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې فریبا ظاهر چمتو کړی دی.
پسر کې د مهمو خبرونو سره ټکی په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویاند ویلې چې په هلمند کې د افغان ځواکونو دفاع کړې او لا به هم ملاتړ ته دوام ورکړي. د ښځو او ماشومانو په ګډون پنځه ملکي وګړي نن په کندوز ولایت کې د هاوان په مرمۍ وژل شوي دي، او د آذربایجان په نګورنو قرباخ سیمه کې د ارمنستان او آذربایجان ځواکونو ترمنځ د تازه نشتو راپور ورکړل شوی. د خبرونو تفصیل په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویاند ویلي چې په تیرو دوو ورځو کې په هلمند ولایت کې پر وسلوالو طالبانو څو هوایي بریدونه کړي دي. سونی لګیت نن پر خپل ټویټر لیکلی چې په هلمند کې به د افغان ځواکونو د دفاع لپاره ملاتړ ته دوام ورکړي. نوموړي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د قمندان جنرال سکات میلر له قوله ویلي چې وایي اړتیا د طالبان په هلمند ولایت کې خپل بریدونه سمدستي ودروي او په ټول هیواد کې تاوتریخوالی کم کړي. د جنرال میلر له قوله ویل شوي چې د طالبانو دا اقدام د امریکا او طالبانو ترمنځ د تړون پر خلاف ته او د افغانستان د سولې روانې خبرې اغیزمنولای سي. دا څرګندونې داس مهال سوي چې د هلمند د لشکرګاه ښار په درېمه حوزه کې لا هم د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د جګړو خلخل ډزې اورېدل کېږي. تر دې یوه ورځ د مخه وسلوالو طالبانو د لشکرګاه ښار څلورمه حوزه، د درېمه حوزې ځینې برخې او هم په نادلي ولسوالۍ کې ځینې سیمې له افغان ځواکونو څخه ونیولې. د هلمند ولی ویان عمر ځواک ازادي راډیو ته وویل چې ځانګړي ځواکونو سیمې ته رسیدلي چې یادې سیمې بېرته له طالبانو ونیسي. هغه وایي
افغان ځواکونو فعلاً مسجد غلیات دي په نمبر یک شاهرا کې، نوی ولسوالۍ، ندلی ولسوالۍ او چنجي سیمه کې درې حکومتونه فعلاً مصروف دي عملیات دي. ځانګړي کاته او کمانډي ځواکونه رسېدلي دي سیمې ته.
په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال وایي زرګونه کورنۍ د جګړو له سیمو څخه وتلې دي. په دې اړه تفصیل په همدې خبرونه کې هم اورېدای سي. د شوزا او ماشومانو په ګډون پنځه ملکي وګړي نن په کندوز ولایت کې د هاوان مرمۍ په لګېدو وژل شوی دي. د دفاع وزارت ویاند مرستیال ویاند فواد امان ازادي راډیو ته وویل چې په دې پیښه کې اووه تنه ملکیان ټپیان شوي هم دي. فواد امان وایي د هاوان مرمۍ وسلوالو طالبانو نن سهار پر ښار توغولې ده. ملګرو ملتونو په دې وروستیو کې ویلي چې نږدې 1300 ملکي وګړي د روان میلادي کال په لومړۍ نیمایي کې د افغانستان په جګړو کې وژل شوي دي. د افغانستان د صنایعو ټولنه وایي د اوسپنې د ویلې کولو فابریکو ته د دولت لخوا د زړو اوسپنو د ورکړې د پروسې په بندېدو سره د یادو فابریکو تولید کم شوی دی. د افغانستان د صنایعو ټولنې مشر احمد پیمان له دولت څخه غواړي چې دغه بهیر بیرته پیل کړي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
فلحال د پینې دلایل د وجه متاسفانه دغه دولتي دغه مجات اوس دغه پروسیجر بند شوی دی. مونږ د دولت مونږ غوښتنه داده چې دغه پروسیجر دغه داغ مجات دولتی داغ مجات دوباره دغه فابریکا ته ورکول شي چې دوی کولی شي خپل تولیدات ته ادامه ورکړي.
په ورته وخت کې د افغانستان د مالیه وزارت وایي چې د زړو اوسپنو د شفافو پلورلو لپاره د یوې نوې کړنلارې په جوړولو کار روان دی چې ډېر ژر به بشپړ سي او د اوسپنې د تولیدونکو فابریکو ستونزې به حل سي. په افغانستان کې د اوسپنې د ویلې کولو په برخه کې په 500 فابریکو پانګونه شوې چې له دې شمېر اوس لس یې فعال دي. زموږ غږ ازادي راډیو لري. د آذربایجان په نګورنو قرباخ سیمه کې د ارمنستان او آذربایجان ځواکونو ترمنځ د تازه نشتو راپور نو ورکړل شوی دی. دواړه لوري یو بل د روسیې په منځګړیتوب د نافذ شوي اوربند په ماتېدو تورنوي. دغه اوربند د اکتوبر پر 14 د مسکو په منځګړیتوب وسو. د تاجکستان په انتخاباتو کې امام علي رحمان یو ځل بیا د دې هیواد ولسمشر په توګه وټاکل سو. د دې هیواد انتخاباتو کمیسیون نن ویلي چې لمړنۍ رسمي شمیرې ښیي چې امام علي رحمان د رایو باندې 90% ګټلې ده. په دې سره باندې موړې د پنځم وار لپاره یو بل وکلنه دوره د ولسمشري وکلنه دوره ولسمشري وکړي. ښاغلی رحمان له 1992 کال راهیسې څلور واره ولسمشري انتخابات ګټلي، خو هیڅ یو یې د لویدیځو څارونکو لخوا عادلانه او شفاف نه وګڼل سوی. د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیران نن پر روسیې د احتمالي بندیزونو او یو شمیر موضوعاتو په اړه غونډه کوي. دوی د فرانسې او جرمني په هغه وړاندیز بحث کوي چې ویلي دي د کرملین د مخالف الکسی ناوالني مسمومولو کې شکلو روسانو او د نوویچوک زهري موادو د تولید پر بنسټ باید بندیزونه ولګول سي. دا وړاندیز وروسته له هغه وسو چې د کیمیاوي وسلو د مخنیوي سازمان د اکتوبر په 16 تایید کړی چې په جرمني، فرانسې او سویډن کې لابراتوارونه ښودلې چې ناوالني په زهري موادو مسموم سوی دی. او هغه څېړونکي چې د هوا حالاتو، سمندرګیو، کنګلونو یا یخیانو او ایکوسیستمونو په اړه د معلوماتو راټولولو لپاره شمالي قطب ته تللي وو، تر 390 ورځ وروسته نن بیرته راوګرځېدل. دوی دغه تحقیق چې د نړۍ تر ټولو لوی ماموریت بلل سوی، د دې لپاره کړی چې پر قطبي سیمو او ټولې نړۍ باندې د اقلیمي بدلونونو د اغېزو په اړه ارزونه سره مرسته وسي. د جرمني د الفرید ویګنر انسټیټیوټ کښتۍ د قطبي او سمندري تحقیقاتو لپاره شمالي قطب ته تللې وه. په دې سفر کې د بیلابیلو هیوادونو 14 ساینس پوهان شامل وو. د دې ماموریت مشر مارکوس ریکس ویلي چې د او همکارانو یې د شمالي قطب پر یخیانو د اقلیمي بدلون د پام وړ اغیز ولید. د خبرونو پای
سموک غاغل آزادۍ رادیو اوري. قدر من اوریدونکو را سره اوسئ. د خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو. د هلمند د مرکز لشکرګاه ښار په شاوخوا کې جګړې لا هم روانې دي. طالبانو د انتقادونو ته چې ولې له امریکا سره د موافقې خلاف پر لویو ښارونو حملې پیل کړي په ځواب کې ویلي چې دا سیمې پخوا د دوی تر ولکې لاندې وې. په نورو موضوعاتو کې د ولسي جرګې یوه غړې څه باندې یو کال مخکې بهر ته تللې ده، خو خپل امتیازونه تر اوسه اخلي او د سیمه ییزو پولیسو د تشکیل انحلال په بلخ کې ځینې دولت پلوه ملیشي اندېښمن کړي.
تدریجی شکل مندې منحل نشي او د دې ځای ناستې پیدا نشي، طبعا چې امنیت ته صدمه رسوي.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې امام علي رحمان په سلو کې د نږدې یو نوي رایو په ګټلو سره د 5 ځل لپاره د تاجکستان د ولسمشرۍ انتخابات وګټل. په دوهمه نیمه کې د امنیت او سالم چاپیریال په پروګرام کې پر دې خبرې کوو چې د خلکو په مخ کې باید له ماشومانو سره څه ډول چلند وکړو.
د ماشوم اجتماعي موقف او جرأت دا ډېر مهم ده. شخصیت ته ډېر داسې جدي بدې پایلې ورباندې لري.
دا پروګرام د سپورت نړۍ له 19 پروګرام سره یو ځای په دوهمه نیمه کې خپریږي. زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. ورزو د خپرونې لومړی موضوع ته لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د هلمند په مرکز لشکرګاه ښار کې لا هم د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ جګړې روانې دي. د دې جګړو له کبله زیات شمیر خلک هم بې ځایه شوي دي. د ازادۍ رادیو خبریال الیاس دایی په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره د شیبال لشکرګانه په مستقیمه اړیکه را سره دی. دای صاحب، د جګړې وروستای حال څنګه دی؟
د لشکرګاه ښار په دریم اوزه کې دغه رنګه د لسمې اوزې په مربوطاتو کې چې دا د لشکرګاه په لویدیځ کې موقعیت لري، خال او پراګنده ډزې شته. نیم ساعت تر 15 کې مخکې د لسمې اوزې په مربوطاتو کې پر افغان ځواکونو یوه وړه خو درنه نښته وشوه، اما چارواکي وایي چې تلفات نه لري.
نو دای صاحب، جګړه څنګه ودرېدله؟ دا وروسته لدی چې امریکایي ځواکونو هلته د دولتي ځواکونو په پلوي هوایي حمله وکړه؟
تکل صاحب، یو مسله امکان لري دا وي، بل مسله دا ده چې طالبان تر ترون دغه وخت راځي تر اوسه پر ډېرې سیمې پاتې شولې. د نادالي ولسوالۍ ډېرې پراخه سیمې چې یوازې د چانجر مرکز یو کنډک سرتیر پکې ماسره دي، د ولسوالۍ مرکز او د شاول په نوم یو نقطه پاتې دي. دا ډېر پراخه ولسوالي ده، وسوال بخت دي، مستخلق زنګونه ویني. دوی آهسته آهسته په دغه سیمو کې کرکسونه کاږي، په کورونو کې ځاپځای کېږي، ستراتیژیکې نقطې نیسي او ځان ته پټنځایونه جوړوي. د جګړې د شدت یو لامل چې کم شوی دی دا بلل شوی دی. بل لامل دا دی چې د پرون ماپښین وروسته چې کله سیمې ورته رسېږي چې د افغان ځواکونو او بهرنیو ځواکونو یا د غوث لاټر ماموریت د هوا د لارې ځینې بمبارونه هم کوي چې د دې جملې یو بمبار په نوو ولسوالۍ کې تېره شپه کولې چې ویل کېږي طالبان پکې ډېر زیات تلفات لري. امام کله چې ما د کارسوب سره خبرې وکړې د دې ډلې ویان ویل چې موږ تلفات نه لرو. دغه رنګه څو شېبې مخکې د نادالي ولسوالۍ د واشیریانو په کلي کې د هوا د لارې ګډو ځواکونو بمبار کړی دی چې امکان لري دا پر طالبانو باندې فشار یو ډول وي او جګړه پکې سره شوي.
تاسو مخکې د طالبانو د انکار یادونه وکړه چې وایي په دې جګړه کې دوی ته تلفات نه دی اوښتي. په مجموع کې د دې جګړې د ولسی او پوځي تلفاتو یعنی هم د طالبانو د لوري او هم د حکومت د لوري او د ملکي وګړو د تلفاتو څه اندازه معلومه شوې ده؟
دا چې وضعیت جګړهییز دی او سیمه کې ډېر ټلیفوني اړیکې کار نه کوي او د حکومت له لوري او دغه رنګه د طالبانو له لوري موږ ته په وخت او دقیق معلومات په لاس نه راځي. مګر د هلمند امنیه قمندان نن سهار په یوه واړه چټک متوقع کنفرانس کې چې په ولاړو وو یې خبرې کولې د رسنیو سره په یو میدان کې وویل چې د پرون وړ البته وړ مې ورځ راځي نن درېمه ورځ کې دوی توانېدلي چې د هوایي او ځینې برګونو په ترڅ کې 1000 تنه وسلوال طالبان ووژني او وژلي دي. خدا خبره طالبانو رد کړی ده او ویلي دي چې دوی تلفات لري خو دومره نه چې چارواکي وایي.
بله، او وروستۍ پوښتنه کلان راته ووایي چې د دې جګړې له کبله د بې ځایه شویو ولسي خلکو وضعیت څنګه دی او شمېر یې څومره دی؟
د تکل صاحب د کیک مشته چې دغه د سو خلکو ارقام نجرا کړی کته ما د ماجرینو او د مرستندوی ادارو تر خبرې وکړي خو غوښوي سرګدانې شروع شوې دي. ما غرمه مهال چې کله زدل فکرګا دروي نه او زی مربوطات ته چې په لویدیس کې موقعیت لري پلت ولاړ ما خپل چې شار د نور ولې کولی تر وسلوي د دې مسلې ما زلا معلومه څه خلک څومره ډیر یعنی موږ ویل چې په زرګونو کسان د نادلی بابا جی چې ترور موزه او درین او زی ته شار تر روان دي. حتی د سکورنی هم موږ معلومات ترلاسه کړ چې 13 ورځې په کرای کورونو پسې ګرځیدل ونه توانېدل چې پیدا ترسنا اسمان لاندې په ډاکټرونو او موټرونو کې شپې تیر کړي.
یو وروستۍ پوښتنه چې پر فیسبوک ما ولیدل دای صاحب چې تاسو خپل تصویر خپور کړی او تاسو هم بې ځایه شوی یې.
موږ هم د دې وطن یو او نادالي کې اوسېږو. زموږ خپل د کورنۍ تقریبا کورنۍ وړې وغټې را بې ځایه شوي دي او ځینې لا هم بندي پاتې دي. باندې
ډېره زیاته مننه د ازادۍ راډیو خبریال الیاس دایو چې د لشکرګاه ښار کې د جګړو وروستی حال راکو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي طالبانو خپل هغه ژمنه چې پر لویو ښارونو به حمله نه کوي ماته کړې ده. د دې وزارت ویان طارق آریان ازادۍ راډیو ته ویل چې د طالبانو ډلې تاوتریخوالي ته زور ورکړی او د تاوتریخوالي ډیرو افغانانو ته مالی او ځاني زیانونه اړولي دي. د ازادۍ راډیو خبریاله دیوان نادر او په دې اړه نور تفصیل.
د هلمند په مرکز لخکرګاه ښار کې د طالبانو لخوا د ځینو سیمو نیول د طالبانو د دوهې هغه ژمنه تر پوښتنې لاندې وړي چې په لویو ښارونو به حمله نه کوي. د افغانستان کورنیو چارو وزارت وایي طالبان د تیر په څیر یو ځل بیا خپلې ژمنې کې پاتې راغلي. د دې وزارت ویان طارق آریان د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل طالبانو په دې وروستیو کې په ولایتونو کې تاوتریخوالی زیات کړی او عامو خلکو ته یې ځاني او مالي زیان رسولی دی.
طالب په کوم خپل خبر کې تر اوسه ژمن پاتې شوی دی چې اوس ژمن اوسي. طالب یو ادعای کوي ادعای ټول دروغ دی چې مونږ بریدونه نه کوو مونږ تاوتریخوالی کموو. تاسو شاید یې چې په دغه وروستۍ میاشت کې په مختلفو سیمو کې په هلمند کې په کندوز کې په مختلفو سیمو کې طالبان خپل تاوتریخوالی زیات کړی دي.
د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د امریکا او طالبانو ترمنځ له هوکړې وروسته په وار وار ویلي چې طالبان به تاوتریخوالی کموي او په لویو ښارونو به حمله نه کوي. وروستیو څو ورځو کې هلمند ولایت په ځانګړي توګه لخکرګاه ښار شاوخوا جګړې زور اخیستی. د راپورونو پر بنسټ طالبانو د نادالي او ناوې ولسوالیو ځینی برخی او د مرکز لخکرګا باباجی او بولان سیمی نیولې دي. د هلمند د سیمایزو چارواکو په وینا لخکرګا جګړه کې تر دې دمه ملکیانو ته مرجوبله نه ده وختي، خو خلک له خپلو کورونو بې ځایه شوي دي. په ورته وخت کې د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقي هم د دوشنبې په ورځ په کابل کې په هلمند کې روانې جګړې ته په اشاره سره وویل طالبان نشي کولای د جګړې له لارې بریالي شي.
خو طبعاً که طالبان لکه چې په هلمند باندې دوی حمله کړې، جګړې ته دوی دوام ورکوي، خو خلک د سولې لپاره ناهیلی کېږي. نو د دوی جنگ په دې معنا چې دوی سولې ته تعهد نه لري، نو د خلکو غوښتنه ته دوی اهمیت نه ورکوي، نړیوال غوښتنه ته دوی اهمیت نه ورکوي. نو دا خو یو ناوړه جګړه ده زموږ هیوادوال په وړاندې. طالبان دې باید جګړې نه لاس واخلي، دوی د جګړې په دوام خپل موخه ته نه رسیږي، دا دوی پوښي.
په ورته وخت کې د امریکا لوی درستیز د امریکا ملي رادیو سره په خپلو تازه خبرو کې ویلي د طالبانو لخوا په لوی ښارونو حمله نه کول په دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو د پایلو یو له اصولو څخه شمیرل کیږي. د امریکا لوی درستیز مارک میلی ویلي د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ته به هغه مهال له افغانستان نه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه مشورې ورکړي چې د طالبانو لخوا په امریکایي ځواکونو او د افغانستان پر لوی ښارونو د حملې نه کولو، د القاعده سره د اړیکو قطع کول او د بین الافغاني خبرو پروسه وارزول شي. ښاغلي میلی زیاته کړي افغانستان کې د تیرو څو میاشتو په پرتله تاوتریخوالی نه دی کم شوی، خو د تیرو څو کلونو په پرتله د تاوتریخوالي کچه ټیټه ده. خو د طالبانو ویان ذبیح مجاهد وایي دوی خپل تعهد ته ژمن دي. ښاغلي مجاهد ازادي راډیو ته پاستول شوي پیغام کې ویلي د هلمند په لښکرګاه ښار کې یې هغه سیمې تر خپلې ولکې لاندې راوستي چې پخوا د دوی تر واک لاندې وې. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان کورنیو چارو وزارت په وار وار ویلي طالبان په لویو ښارونو کې یوازې موقتي حضور لري او ډېر ژر به هلمند ولایت کې جګړه پای ته ورسوي. د امنیتي مسؤلینو او هلمند سیمایزو چارواکو په وینا د هلمند جګړه کې تر دې د ماتیا طالبان وژل شوي او شپږ امنیتي ځواکونو ته مرګ ژوبله اوښتي ده.
د هلمند جګړې په دې اړه د طالبانو د دریځ او همداراز د امریکایي چارواکو د څرګندونو جزئیات مو اوریدل. په یو تازه پرمختګ کې د افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویاند ویلي چې په تیرو دوو ورځو کې په هلمند کې د وسلوالو طالبانو پر سنگرونو هوایی حملې کړي دي. په کابل کې د امریکایي ځواکونو ویاند سونی لګت پر ټویټر لیکلی دي چې په هلمند کې به د افغان ځواکونو دفاع ته او د دې ځواکونو ملاتړ ته به امریکایي ځواکونه دوام ورکړي. د ناتو ویان په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د عمومي قماندان جنرال سکاټ میلر په حواله ویلي دي چې نوموړی وایي دې ته اړتیا شته چې طالبان په هلمند ولایت کې خپل بریدونه سم دستي بند کړي او په ټول افغانستان کې تاوتریخوالی کم کړي. د جنرال میلر له قوله ویل شوي دي چې د طالبانو دا اقدام د امریکا او طالبانو ترمنځ د تړون سره ښکاره مغایرت لري او د افغانستان د سولې روانې خبرې اغیزمنولی شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
زموږ غږ له ازادي راډیو واوري. په بلخ ولایت کې د دولت پلوي ملیشه ځواکونو قومندانان د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د هغې پریکړې په اړه اندېښنه کوي چې د سیمهیزو پولیسو تشکیل یې منحل کړی دی. د ازادۍ راډیو خبریال مجیب حبیبزی په دې اړه د دې ملیشو له قمندانانو سره خبرې کړي دي.
50 کلن نازک میر صادقی د بلخ ولایت په شولګری ولسوالۍ کې له 2 کلونو راهیسې د سیمهیزو پولیسو د یوې شل کسیزې ډلې مشتي کوي او د کابو شلو کلیو د امنیت ساتنې مسؤلیت ور په غاړه دی. خو اوس په تازګۍ سره د سیمهیزو پولیسو د انحلال خبر اندېښمن کړی دی. د افغانستان د کورنیو چارو نوماند وزیر مسعود اندربی په تازګۍ سره ویلي چې تر راتلونکو درې میاشتو به د دغو ځواکونو د لغوه کېدو چارې بشپړې شي. تر دې پخوا د روان کال په لومړیو کې په افغانستان کې ناتو د ځانګړو ځواکونو قومندانې هم ویلي چې د کال تر پایه د سپتمبر په 1 به د سیمه ایزو پولیسو د ملاتړ پروګرام پای ته ورسیږي. د راپور پر بنسټ د امریکا متحده ایالاتو او افغان حکومت د سیمه ایزو پولیسو د تمویل چارې ترسره کولې. قومندان نازک میر ازادي راډیو ته ویلي چې میاشتنی معاش یې 1000 افغانۍ و، خو ادعا کوي چې له 4 میاشتو راهیسې یې تنخوا نه ده ترلاسه کړې. نازک میر د شورګړې ولسوالۍ په سراسیاب کلي کې پوځي اډه لري او وایي چې تر اوسه یې د طالبانو لسګونه حملې دفع کړې دي. هغه د تیر کال د میزان د 16 د حملې کیسه کوي.
طالبانو د شپې مهال حمله وکړه، حمله یې دفع سوه. په پیښه کې یو موټر چلوونکی هم شهید سو. دوی په شدت سره ماتې وخوړه او وتښتېدل. حتی په سیمه کې 3 بوټونه هم پاتې وه. که یې حمله په شا نه وای تنبول سوی، دوی د شلګرې ښار نیوه.
دی وایي چې طالبان د شولګرې ولسوالۍ په ډېرو برخو کې له هغې جملې په سیاب جنګلي سیمو او د سیند په سویلي څنډو کې پراخ حضور لري. نازک میر وایي چې د سیمه ییزو پولیسو په لغوه کېدو سره د هغوی تر کنټرول لاندې سیمې نامنه کیږي.
د سیمه ییزو پولیسو له منځه تلل یا انحلال زموږ پر قمندانانو او پرسنلو باندې منفي اغېزې پرېږدي. موږ د طالبانو په وړاندې جنګېدلي یو او زموږ په وړاندې د مرګ ګواښ شته. اړ یو چې خپلې سیمې پرېږدو او یا هم مهاجر سو.
عبدالله 38 کاله عمر لري او په چمتال ولسوالۍ کې د سیمه ییزو پولیسو یو بل قمندان دی. هغه ازادي راډیو ته وویل چې د یوې 11 کسیزې پوستې مشتي کوي. هغه هم راتلونکي ته په اندېښنه دی.
سیمه ییزه اردو په یوه ساحه کې میشت وي. هغه څه چې موږ ترسره کوو دوی نشي ترسره کولی. موږ دننه په سیمو کې تګ راتګ کوو او تل له طالبانو سره په جګړه بوخت یو.
زبیولا زاهد د چارګلک ولسوال دی. هغه وایي چې په یوه وار د سیمه ییزو پولیسو انحلال کولی شي چې پر امنیتي وضعیت ناوړه اغېزې ولري.
تدریجي شکل باندې منحل شي او د دې ځای ناستی پیدا نه شي طبعا چې امنیت ته صدمه رسوي.
د سیمه ییزو ځواکونو د فعالیت په اړه د هغوی تر کنټرول لاندې سیمو کې مختلف نظرونه شته. 2 کلن علي اکبر احمدي د شولګرې ولسوالۍ د خلیلي کلي اوسیدونکی د نازک میر او د هغه د ځواکونو فعالیت د امنیت په برخه کې په دغه ولسوالۍ کې مؤثر اقدام بولي.
پخوا په ډېرو سیمو کې طالبان واکمن و. متاسفانه دوی د تاوتریخوالي ډک چلند درلود، زکات او عشر یې اخیست. خو کله چې قومندان صادقي راغی وضعیت ښه شو، خلک عادي ژوند لري.
خو ځینې نور لکه د سیاسي چارو شنونکی سید عبدالهادي سادات د سیمه ییزو پولیسو په کړو نیوکه کوي. سادات وایي
په چهاربولک او چمتال ولسوالیو کې مونږ ولیدل چې د غزواکونو وسلوالو غلو کې لاس درلود او قتلونه یې ترسره کړي دي. په خلکو کې ځای نه لري. د هغوی په لیکو کې داسې کسان هم شته چې پخوا طالبانو کې وو. بنا ان طبیعي خبره ده چې ډیری دا ځواکونه بیرته له طالبانو سره یو ځای کیږي.
په بلخ ولایت کې په ټولیز ډول په چهاربولک، چمتال او شولګره ولسوالیو کې د 600 کسانو لپاره د سیمه ییزو پولیسو تشکیل جوړ شوی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د دغه ځواکونو مجموعي شمېر کابو 6000 تنه ښوولی. خو د ناټو تړون د ځانګړو عملیاتو د قوماندانۍ د راپور له مخې چې د کال په لومړیو کې خپور شو، د یادو ځواکونو ټولیز شمېر 18000 تنه یاد شوی. امنیتي او دفاعي چارواکو ویلي چې زرګونه تنه سیمه ییز پولیس به د محلي اردو او ملي پولیسو په لیکو کې جذب شي. د افغانستان سیمه ییز پولیس کابو 10 کاله پخوا د ولایتونو په سطحه د امنیت د خوندي کولو او د طالبانو په وړاندې د جګړې لپاره رامنځته شول. وروسته بیا تاسو ځواکونه د اسلامي دولت توندلارې ډلې یادایش سره د مقابلې لپاره هم مختلفو سیمو له هغې جملې ننګرهار ته هم واستول شول. مجیب حبیب صاحب، ازادي راډیو، بلخ.
او سم یو بل موضوع. په ولسی جرګه کې د فاریاب د خلکو استازي رنگینه کارګر څه باندې یو کال مخکې امریکا ته تللی، خو د راپورونو له مخې تر اوسه نه درستنه شوې. د ولسی جرګې په اداري پلاوي او دارالانشا کې سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې میرمن کارګر په دې موده کې جرګې ته نه درغلی، خو پر خپل معاش سربیره د خپلو ساتونکو او موټر چلوونکي معاش هم اخیستی دی. سرچینې دا هم وایي چې رنگینه کارګر په کاناډا کې د پناه غوښتنه کړې، خو د میرمن کارګر خاوند فهیم کارګر بیا دا خبره نه مني چې ګنې میرمنې په کاناډا کې سیاسي پناه غوښتې ده. امید زهیرمل او په دې اړه نور جزئیات.
د ولسی جرګې اداري پلاوی او د جرګې په دارالانشا کې دوه معتبرو سرچینو ازادي راډیو ته ویلي د فاریاب استازي رنگینه کارګر 14 میاشتې وړاندې د ولسی جرګې په سیاسي پاسپورت امریکا ته ولاړه، خو تر اوسه بیرته افغانستان ته نه ده راستنه شوې. سرچینه زیاتوي. میرمن کارګر له امریکا کاناډا ته تللی او هلته یې د سیاسي پناه غوښتنه کړې. خو د سرچینې له قوله رنګینه کارګر په دومره موده کې نه یوازې دا چې غیر حاضره شوې نه ده، بلکې هره میاشتې خپل 290,000 افغانۍ امتیاز هم ترلاسه کړی دی. سرچینه زیاتوي رنګینه کارګر د ماشوم د زیږون لپاره امریکا ته ولاړه. 14 میاشتې کېږي چې ولسي جرګې ته نه ده راغلې، خو نه غیر حاضره شوې او نه یې هم امتیاز قطع شوی. موږ هڅه وکړه چې په دې اړه خپل له رنګینې کارګر سره خبرې وکړو. د هغې د شمیرې، مشتځای او نورو په اړه مو د هغې له خاوند فهیم کارګر سره اړیکه ونیوه، خو هغه له ژمنو سره سره په دې اړه معلومات رانه کړل. خو خپل فهیم کارګر دا اداره دوي چې ګنې میرمنې په کاناډا کې د سیاسي پناه غوښتنه کړې. په ورته وخت کې د ولسي جرګې منشي اسدالله شهباز هم مني چې رنګینه کارګر ډېر وخت کېږي تالار ته نه ده راغلي، خو د غیر حاضرۍ د کرنې ټي په اړه یې څه نه وایي.
بله، وړ ډېر وخت کېږي نه ده راغلی، ولې هغه مشخص نه ده څومره وخت کېږي. منتها دلته خو مونږ ته کومه پرده رالګلی چې ګویا هلته مریض ده او تداوی لاندې ده.
د ولسي جرګې د کورنیو دندو د اصولو له مخې که چېرې کوم استازی د جرګې په 40 غونډو کې ګډون ونه کړي، د 4.5 میاشتو لپاره یې غړیتوب ځنډول کېږي او همدا ډول هیڅ امتیاز نه ورکول کېږي. مګر د هغو سندونو له مخې چې ازادي راډیو ترلاسه کړي ښایي چې د رنګینې کارګر میاشتنی معاش په بېلابېلو لاسلیکونو اخیستل شوی دی. په دې سندونو کې د رنګینې کارګر میاشتنی معاش 2,300 افغانۍ ښودل شوی دی. خو سرچینه دا هم وایي چې له دې پیسو پرته میرمن کارګر د خپلو ساتونکو او موټر چلوونکو معاشونه هم اخیستي. د ولسي جرګې د کورنیو دندو د اصولو له مخې د جرګې منشي د وکیلانو د حاضرۍ ترتیب او ترې د څارنې مسؤلیت لري، او که چیرې استازی په پرله پسې ډول غیر حاضر شي په اړه دارالانشا ته خبر ورکول کېږي. خو ولې رنګینه کارګر نه ده غیر حاضره شوې، نه یې غړیتوب ځنډول شوی او نه یې هم امتیاز قطع شوی. د ولسي جرګې منشي اسدالله شهباز وایي د میرمن کارګر خاوند فهیم کارګر چې د ولسي جرګې د ریاست دفتر کې کار کوي ترې غوښتنه کړې چې میرمنې ناروغه ده او باید همکاري ورسره وشي. خود رنگینه کارگر خاوند فهیم کارگر بیا دانه منی چې ګنی میرمنې غیر حاضره او له هیواد ده باندې ده. خغلی کارگر ازادي رادیو ته وویل فلان خانم کارگر کجاست؟
فلان مریض است.
فهیم کارګر که څه هم ژمنه وکړه چې ازادي راډیو ته په افغانستان کې د خپلې میرمنې د اوسېدو، ناروغۍ، اړیکې شمیره او نور اسناد سپاري، خو زموږ له ډېرو اړیکو نیولو سره سره دا کار ونه کړ. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د اقتصاد کمیسیون درې غړي چې رنګینه کارګر هم د دې کمیسیون عضویت لري ازادي راډیو ته وویل ډېره موده کېږي چې میرمن کارګر د کمیسیون غونډو کې ګډون نه دی کړی. په ولسي جرګه کې د وکیلانو غیر حاضري نوې خبره نه ده، خو له افغانستان د باندې د دومره نیټې لپاره د یوې استازي پاتې کېدل او تر خوا یې د امتیاز ترلاسه کول هغه څه دي چې حقوق پوهان یې د قانون ماته
زموږ غږ له ازادي راډیو او ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د ازادۍ رادیو خبرونه اورئ. ستاسو له پیغامونو
زه ګران زرګی د روزګان ولایت د جراوت ولسوالۍ ته خبره کوم. محترمه د والي ویان وایي چې 1500 کوره بې ځایه شوي دي. محترم ته زه وایم چې دا 1500 کوره نه دي، دا 2500 کوره دي چې د دوو لونډیانې دي، یوه لوړه لونډیانه، یوه کښته لونډیانه چې راغلي دي په دغه دښتو کې پر یو باوري باندې 10 کوره شل کوره 15 کوره لکه شوي چې په کټه اوبه هم په قیمت دي. نو دا خلک یوه هفته کېږي، دوه هفته کېږي چې دا خلک راختلي دي په وچه ډوډۍ، په یوه ګوړه ډوډۍ، په وچ سوسکه نه دي ماړه، د خپل په یوه جوړه کچڼۍ کالو کې راوتلي دي. نو زه دغه ته هیله کوم د طالبانو ورونو څخه او د حکومت څخه چې دغه د لونډیانې کلي پرېږدي، دا جواري، ماش، ټول شان یې وچ سوله وګرځېد. دا پیغام ته خپور کړئ او ژر تر ژره خپور کړئ چې دغه لوړ چارواکي واوري او طالبان یې واوري. وسلام.
زه د هلمند ولایت څخه ستاسو سره د ټلیفون په اړیکه کې یم. ورو د قربان څخه نن محمد نبیلي غټ موټر چلر تللی وم. نو د فرا سره روان یو، ورو د فرا لار مم بند ده، د سر کې طالبان بند کړی، پر بل سر دولت خان دی بند کړی. د ورو د قربان څخه ورو ته وویل وزر مزاری موټر کې شروع ورو مست د لارې لا کوم د بار مسلمان پر کوم بوجو یو دې راتو لا سي د بل وخت قرار ده څخه اجازه واخیږي ته ورو لو غیر ته ول چې څلور سي منشتران راوي. نو بیا هم 15 منشتران وځل راغی، وڅښله بیا په سیوا خسرو دی لاسي ما دغه لړپو چارواکو صدا غوښتل چې نور زموږ غمو خوري پر هر پوسټ باندې په دلارام کې په ګریش ولسوالۍ کې په هلمند کې تر کندهار پورې چې هر پوسټ د پراخ چرواځي د بازار په خلو کې پوسټ د دولت ولسوالۍ ګرځ ورجنګي د ولایت ورجنګي دی د پراخ چرواځي زرزر افغاني غواړي زموږ څخه خدای تمنه سلام
ستاسی پیغام ستاسی نظر
زموږ غاغله ازادي رادیو اوري د تاجکستان د ولسمشر د انتخاباتو لمړني نتایج ښیي چې امام علي رحمان د بلې پنځمې دورې لپاره د ولسمشر انتخابات ګټلې دي. د انتخاباتو کمیسیون وایي چې ولسمشر رحمان نږدې په سلو کې یو نوي رای ګټلی. په دې اړه راپور د خبرونې په دوام کې راځي. خو دا وخت د مازدیګر 4:30 دی. فریبا ظاهر ته غوښی چې د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویاند ویلي چې په تیرو دوو ورځو کې په هلمند ولایت کې پر وسلوالو طالبانو څو هوایي بریدونه کړي دي. سونی لګیت نن پر خپل ټویټر لیکلی چې په هلمند کې به د افغان ځواکونو د دفاع لپاره ملاتړ ته دوام ورکړي. نوموړي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د قومندان جنرال سکاټ میلر له قوله ویلي چې وایي اړتیا ده طالبان په هلمند ولایت کې خپل بریدونه سمدستي ودروي او په ټول هیواد کې تاوتریخوالی کم کړي. د جنرال میلر له قوله دا هم ویل شوی چې د طالبانو دا اقدام د امریکا او طالبانو ترمنځ د تړون خلاف افغانۍ او د افغانستان د سولې رواني خبري وايي چې اغیزمنوالای سي. د ترګندونې د اسماسوي چې د هلمند د لشکړګاه شهر په دریمه حوزه کې لا هم د افغان ځواکونو او سوال طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. د شوزو او ماشومانو په ګډون 15 ملکي وګړي نن په کندوز ولایت کې د هوان مرمۍ په لګیدو وژل شوی دي. د دفاع وزارت مرستيال وین فواد امان ازادي رادیو ته وویل چې په دې پیښه کې 8 ملکيان ټپیان شوي هم دي. فواد امان وایي د هوان مرمۍ وسلواله طالبانو نن سهار په شهر ته غولیده. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د صنایع ټولنه وایي د وسپنې د ویل کولو فابریکو ته د دولت لخوا د زړو وسپنو د ورکړې د پروسې په بندېدو سره د یادو فابریکو تولید کم شوی دی. د آذربایجان په نګورنو قرباخ سیمه کې د ارمنستان او آذربایجان ځواکونو ترمنځ د تازه جګړو راپورونه ورکړل شوی دي. دواړه لوري یو بل د روسیې په منځګړیتوب د نافسوي اوربان په ماتېدو تورنوي. او د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیران نن پر روسیې د احتمالي بندیزونو او یو شمېر نور موضوعاتو په اړه غونډه کوي.
امام علي رحمان د ترکستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو ګټونکو اعلان شو او اوس به نوموړی د یوې بلې وکلنې دورې لپاره د دې هیواد ولسمشر وي. امام علي رحمان چې له 1992 کال راهیسې د دې هیواد واګې په لاس کې لري د تیرې ورځې په انتخاباتو کې پر وړاندې څلور نور کاندیدان هم ولاړ وو چې د څارونکو په وینا اکثر حکومت د حکومت پلویانو. د تاجکستان د انتخاباتو مرکزی کمیسیون اعلان کړی چې په دې انتخاباتو کې په سلو کې 15 خلکو ګډون کړی و. جزئیات د نوریاس نوری په راپور کې.
د تاجکستان د ولسمشرۍ د تیرې ورځې د انتخاباتو لومړنۍ نتیجه ښیي چې په سلو کې نږدې یو نوی رایې د دې هیواد د اوږدې مودې واکمن امام علي رحمان ته ورکړل شوې او د یوې بلې وکلنې دورې لپاره یې ولسمشري ګټلې ده. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې په دې هیواد کې انتخابات چې د حکومت تر کلک کنټرول لاندې ترسره شول تر ډېره تشریفاتي بڼه لري. د تاجکستان د انتخاباتو د مرکزی کمیسیون مشر بختیار خدای ارزاده نن وویل چې د ټولو مستحق رایه ورکوونکو په سلو کې څه باندې 15 خپلې رایه کارولې او نږدې 90% هم امام علي رحمان ته ورکړل شوي دي. امام علي رحمان چې له 1992 کال رئیس قدرت په لاس کې لري له دې مخکې د ولسمشرۍ څلور نور انتخابات چې هیڅ یوې د لویدیځ څارونکو آزاد او شفاف نه دي بللي ګټلي وو. اتشپېته کلن امام علي رحمان د شوروي د دورې وروسته هغه بل واکمن دی چې په بلاروس کې له الکساندر لوکاشنکا ډېر په قدرت کې پاتې شوی دی. د نوموړي په وړاندې په دغو انتخاباتو کې څلور کاندیدان چې زیات پیژندل شوي نه دي او ګوندونه یې حکومت پلوي دي درېدلي وو. تر ډېرو دغو کاندیدانو ته په داسې نظر کتل کېږي چې انتخاباتو ته ظاهرا د سیالي بڼه ورکړي. د دغو څلورو کاندیدانو یوازې یوې 3% رایې ګټلې او د نورو رایې له 2% کمې دي. د تاجکستان د انتخاباتو مرکزي کمیسیون وویل چې د دغو انتخاباتو رسمي نتیجه به په یوه اونۍ کې اعلان شي. د ازادي راډیو د تاجکستان څانګې په دغو انتخاباتو کې د بې نظمۍ راپورونه ورکړي دي. په یوه ویډیو کې ښکاري چې په دوشنبه کې د رایې ورکولو په یوه مرکز کې دوه کسان رایې پاڼې په صندوقونو کې اچوي. په شمالي ښار خوجن کې دو رای ورکوونکو د تاجکستان څنګه خبریال ته په ښکاره ویلي چې له یو ځلې زیاتې رایې ورکړې دي. دغو ښځینه رایې ورکوونکو ویلي چې د خپلو کورنیو د نورو غړو لپاره یې رایې کارولي چې دا په تاجکستان کې غیر قانوني عمل دی. په تاجکستان کې د ولسمشرۍ انتخابات داسې مهال ترسره شوي چې د دې هېواد اقتصاد د کورونا او بعد خپرېدو له امله ډېر زیانمن شوی دی. هغه په سلګونو زره کسان چې د کار کولو لپاره روسیې ته تلل او بیرته کورونو ته به یې پیسې رالیږلې اوس په خپلو کورونو کې ناست دي او په تاجکستان کې هم ورته د کار زمینه نه ده برابره. دغو مهاجرو کارګرو د تاجکستان له اقتصاد سره ډېره مرسته کوله.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
قدر من اوریدونکو په څو شیبو کې تاسو ته د ازادي راډیو 219 پروګرامونه پرله پسې وړاندې کیږي. لمړی به د امنیت او سالم چاپیریال او ورپسې به د سپورت نړۍ 19 پروګرام واورئ. خو له هغه مخکې ستاسو څو اس ام اس پیغامونه چې ازادي راډیو تر مور استولې دي او موږ یې لوریدونکو سره شریکو. عبدالنافع افغان لیکلی په هلمند کې سخت جګړه روانه ده. زیات خلک د خپل کورونو پریښودو ته اړ شوي دي. طالبان باید ولسی خلکو ته پام وکړي. کریم الله له زابل نه لیکي طالبانو له امریکا سره په موافقه کې ژمنه کړې وه چې پر ولایتونو به حمله نه کوي. نو بیا پر هلمند باندې جګړه د څه لپاره؟ د هلمند له نادلي ولسوالۍ نه خان محمد اسلامیار لیکي همدا اوس د نادلي ولسوالۍ پر زیاتو سیمو جنگ روان دی. زیاتې سیمې طالبانو نیولې دي او اوس خالي د ولسوالۍ او قمندانۍ تعمیر د حکومت په لاس کې دی. نصر احمد الکوزی لیکي د هلمند ولایت افغان ځواکونه په قوي مورال سره جګړه کوي او وسلوال طالبان به سخت وځپي. قاری محمد نبی میناوال د نادلی ولسوالۍ نه لیکي افسوس د افغانانو پر حال. هر ورځ لسلو زیات مسلمانان په شهادت رسیږي. سوله نسته پر افغان ولس د اور لمبې بلې دي. دا اوس تاسو پیغامونه قدرمن اوریدونکو د دای په پاتې خبرونه کې تاسو د ازادۍ رادیو د 19 پروګرامونو اوریدو تر بولم.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه می ومنی. له ماشومانو سره د خلکو په مخ کې توند او تیز چلند کومې بدی پایلې لري؟
ورځ پر ورځ نور مثال د لارې ساوړې پر لار نه سمیر. مثال د خلکو په مخ کې چې مثال ماشوم ورته هغه نورم ساسره سپینزرګی کیږي او سمیر نه.
اولی یو شمیر مور پلار لخپلو اولادونو سره تریخ چلند کوي.
همدغه برخورد چې کیږي یو اساس لري. دوی سره سترنګه چلند او برخورد شویل د مور له طرفه او پلار له طرفه دا میراثي په شکل یو نسل څخه بل نسل ته د انتقال مومي.
نن په همدې اکل خبرې کوو. په پایل کې د هغو ماشومانو خبرې اورو چې له خپلو مشرانو څخه ګیله کوي، وایي دوی حق نه حق رټي. بیا د حال لارې چارې هم څېړو. له ازادي راډیو سره اوسئ. قدرمنه دوستانو، په وهلو ټکولو سره ماشوم بیزړه لویږي، خپل شخصیت او درناوی له لاسه ورکوي او بلاخره یو ډاران کس ورنه جوړیږي. ماشوم سره تاو تریخوالی پر وخت په تیره بیا د نورو په مخ کې ډېرې بدې پایلې لري. کومو کسانو چې په کوچنیوالي کې ډېر وهل خوړلي، له هغو څخه یو ظالم وګړی ټولنې ته وړاندې شوی دی. که د نړۍ د نامتو ظالمانو او واکمنانو تاریخ او د ژوندانه پیښې وڅېړو، نو معلومیږي چې دوی په کوچنیوالي کې ډېر ډبول خوړلي. داسې کسان مثبت او رغنده شخصیت نه لري. په پیل کې د هغو کوچنیانو خبرې اورو چې د خلکو په مخ کې د مشرانو لخوا تند برخورد و سر شوی دی.
ایمانم قسیم ده.
قسیم جانه تو کلانی؟
نه.
تو دارو توی چی کلا کمشای پا کور که خراب که بیا مور پلار یا خور دی دی خال کلا مخی چه در توایی؟
وی داده ولی خراب کرد، داده ولی مات کرد.
چی دی مات کرد؟
گلاس مثال چی شیشه.
بیا سرقم وحی دیم که یواز دی خال کم مخی در توایی؟
وحیمه او خال کم مخی موی.
سوم را بعد در بانده لگیگی؟
دیر بعد را بانده لگیگی.
بیاد سور توائی؟
از زن چپ نیستم و دیر خپکیگم.
پرویز
دی کم جی؟
دی لغمان. من دی کم جی خراب شد مورم پرم دی خلق پر مخی وحی کم دا که دی غند مخی شرمیگم خلق پر مخی ناسیتم را تکیم.
د امیر روغتیا په وزارت کې د نویو ځوانانو او ماشومانو متخصص ډاکټر او ټولنپوه سید حکیم دانش وایي چې هغه مشران له خپلو ماشومانو سره نامناسب چلند کوي چې له دوی سره په کوچنیوالي کې شوی وي. له نوموړي سره مې مرکه کړي، ورته غوږ شي.
روسو دي ته چې په یو شمېر کورنیو کې له ماشومانو سره ډېر تون چلند کیږي، کله هغوی یو داسې کار وکړي چې هغه د کورنیو د تمې برخلاف وي، اول درته وایي چې ولې په یو شمېر کورنیو کې دا ډول چلند له ماشومانو سره کیږي؟
اصلا دا داسې تصادفي منځته نه راځي، دا مشکل ګنه. همدغه برخورد چې کیږي یو اساس لري، یو بیس لري، یو منشأ لري. کوم ځای نه دغه عادت دغه رفتار منشأ نیسي؟ همدغه مور و پلار یو وخت کې دا خپل ماشومان و کنه، دوی سره سرنگ چلند د فامیل کلیدی اشخاص دوی سره سرنگ چلند او برخورد شویده، د مور له طرفه، له پلار له طرفه، د معلم له طرفه، ځکه چې دا میراثي په شکل یو نسل څخه بل نسل ته دا انتقال مومي. نو د طفولیت مقدمه دوره دا ډیر مهمه دوره ده، ځکه چې د انکشاف او پرمختګ مهم پړاوونه همدیز دینه منشأ نیسي او پرمختګ کوي. نو هر څومره چې دغه محیط سالم وی، التا مینه محبت وی، التا صمیمیت وی، خچلند وشی، نو دوی ازدکل هم دا مرحله شروع کی او دا انتقالی گی. نو منشه زمونگ او تاسو پتولونه که اکثرا هم دستی در چه متاسفانه دغا مهم دورت دستخه توجه نکی گی او دوی هم اغا چلند خپل ماشومان سره، خپل نور کسانو سره هم دستی ادامه پید.
بله، یعنی کله چې یو څوک له خپلو ماشومانو سره تون چلند کوي یا د امزولو په مخ کې غوی رټي، دا یو ډول میراثي نسل په نسل یو بل ته غځیږي؟
بالکل بالکل، دا تحقیقات مونږ او تاسو ته ډېر ښه شواهد وړاندې کړی دي چې دا حتی دغه جن باندې تاثیر کوي، یو نسل څخه بل نسل ته انتقالي. متاسفانه ځکه دا ډېر مهم ده چې باید ورته پاملرنه وشي.
بله، کله چې له ماشوم سره تون چلند کیږي، هغه هم د امزور مخ کې یا هم د نورو مشرانو په مخ کې، دغه کار څومره خطرناک کیدلی سي؟
متاسفانه ډېر ناوړه پایلې لري چې تحقیقات او شواهد دغه حقیقت تثبیت کړی ده چې بلند مهال او اوږد مهال کې مشخص بد پایلې لري. اول چې دا ډېر مهم ده د ماشوم هغه موقف، اجتماعي موقف او جرأت، دا دیر مهم ده. شخصیت تا دیر دسه جدی بعد پایل ورباندی لری د ماشوم دغه حسکول، د ماشوم د وارتیا، د تفکر لحاظه، د جسمی لحاظه، د روانی لحاظه ورباندی دیر جدی تأثیر لری. نو ځکه دا دیر مهم ده چې یوازې د ماشوم دغه جسمی برخانه ده چې مثلا توهی یا تکیه چې صدمه نیسی، د دې روح، د دې روان، د دې هغه خپل ضمیر چې مونږ او تاسو وایو، یا د ځان هوش لپاره، د ذکاوت وړتیا، د خلاقیت، دا ډېر مهم د ودې او پرمختګ مهمه برخه دي چې ټول باندې متاسفانه تاثیر کوي.
په همدې ډول رټلو د خلکو مخ کې دا مشکل حل کېدلی سي؟
هیڅ کله نه، بلکې د دې ست څنګه مشکل نه حلوي، ډېر نور بد پایل لري او نور ستونزې رامنځته کوي. تاسو وګورئ چې ماشوم یو خو عقده نیسی کنه، چې ولې ما سره داسې چلند کیږي؟ دا عقده ډېر خطرناک ده. هر کله چې ماشوم فرصت ورته برابر شي او زمینه مساعد شي، خپل دغه عقده دغه حس نورو باندې د کوخخ کوي چې تشکی کنه نورو ته صدمه رسوي، خصوصا هغه کسانو ته، هغه ماشومانو ته چې دینه د قوت له نظره او د جسم له نظره وړوکی دی، کول شي چې دغه خپل عقده هغوی باندې تشکی. بل مهم برخه دا ده چې دا ماشوم منزوي کوي، ورو ورو دغه احساس کوي چې ولا زه داسې ښه شخصیت نه لرم، خپلو دوستانو ملګرو منځ کې ما ته ډېر توهین شو، تحقیر شو. نو دغه د ماشوم فکر باندې، دماغ باندې یو هورمون موږ لرو د کورتیزول په نامه، د دغه هورمون سویه په وینه کې لوړیږي، هر حجره هر نس باندې تاثیر کوي. نو دا ډېر وسیع همه جانبه یا داسې بدې پایلې لري متاسفانه چې باید مونږ او تاسو ورته پاملرنه وکړو.
ماشوم داسې یو کار کوي چې هغه دته په تاوان دی، مور پلار که په دوی باندې غوسه کېږي هم دا بدې پایلې لري. نو د حل لاره څه کېدلی سي؟ څه رقم ماشوم وپوهول سي چې کوم کار چې کوي دا مناسب نه دی، په داسې طریقه چې ماشوم ته له رواني اړخه او کوم مشکل تاسو یاد کړل دا رقم زیان ونه وي؟
ډېره مننه. اول راځو دې باندې، مخکې له دې نه چې مونږ د ماشوم یو ناوړه کار والو چې اصلاح کړو، مخکې له دې باید یو ښه ارتباط، دغه توانایی ولرو ماشوم سره یو ښه ارتباط ولرو چې دا څنګه منځته راځي، دا تصادفی منځته نه راځي کنه، دا ورو ورو منځته راځي او ورو ورو قوت نیسي. نو هغه ارتباط باید مونږ او تاسو ورته توجه وکړو چې ورو ورو محبت ورکو، صمیمیت ورکو، مینه ورکو کنه، تشویق، هڅونه، دغه کارونه باید وشي. او بل کله چې غواړو چې د ماشوم یو کار، یو ناوړه کار مونږ اصلاح کړو، مشخصه مراحل لري چې اول مرحله فکر کولو نه شروع کیږي، ځکه چې ماشوم نه پوهیږي چې زما دغه کار ښه ده که بد ده، هیڅ ور باندې فکر نه کوي، مقصد کار کوي یا فعالیت کوي یا عمل کوي. نو مونږ ورو ورو ماشوم ته داسې لارښوونه باید وکړو چې دغه معلومات ته ورسیږي چې زما دغه کار ولا ناوړه ده، پلار نه خوښیږي کنه، دوستان نه خوښیږي، جامعه نه خوښیږي، دغه ناوړه کار ده. دې نه وروسته مونږ ماشوم باید آماده وکړو چې څنګه مونږ او تاسو کولی شو چې ماشوم ته ښه مثالونه ورکړو. هیڅ کله مونږ باید ماشوم داسې قضاوت ور باندې ونه کړو، ورو ورو مثبت برخې ته پاملرنه وکړو، ورو ورو بیا ورته وایو چې یو ځل زه چې وایم دغه ناوړه کار یا دغه ناوړه عمل مه ترسره کوه کنه، ولې؟ دلیل لري، دغه ګټې تا ته لري او دغه نقصان تا ته لري. یو ځل داسې ورته وایو، یو ځل ته دغه کار چې زه وایم یو ځل عملي وکړه، بیا وګوره چې څنګه مثبت پایل لري او دغه مرحله کې باید ښه تشویق شي. داسې بدیل ورته وړاندې کړو چې د هغه وړتیا او د هغه ظرفیت په نظر کې باید ونیسو. اکثرا ځینې داسې وړاندیز ورته کوي چې هغه ډېر ستونزمن ځي ماشوم ته، دغه بیا خپله هڅه کوي ولې نتیجه نه اخلي، بیا همدغه مرحله کې سرکوب کیږي. هغه بدیل ورته وړاندې کړو چې هغه عملي ده او د ماشوم د وړتیا په نظر کې نیولو سره ورته وړاندې کړو، زحمت غواړي، تشویق غواړي. نو دغه مراحل که عملی شي انشاءالله مونږ کولی شو چې په مثبته توګه ماشوم ناوړه عمل اصلاح کړو.
ډېر زیات مننه دانش صاحب، زنده اوسئ.
تاسو نه هم مننه.
قدر من دوستانو، دا و د ماشوم د حقونو خپرونه تربیه پارز کې چی است الله ممال او ملګری.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د لوبو له میدانه
د آزادی رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري وپیژنئ.
سلامونه درنو اوریدونکو ستړي مشي د لوب ل میدان یوی بلی ونی ځ خبرونه ته مزه اکرام الله اکرام هر کله کوم په دې هله چی روغ اوسی په کندهار کې د افغانستان د 15 زونونو د کرکټ لوبډلو ترمنځ د غازی امان الله خان لیست ای لوبي روان دي. د دې سیالیو تازه حال درکو. د افغانستان د فوټبال غوړ لیگ سیالیو دوهم پړاو پیلېږي. په دې اړه هم جزئیات اوري او که وخت وونو د هندستان د کرکټ د آی پی ایل سیالیو وروستي جزئیات او په دې لوبو کې د افغان لوبغاړو د کارکردګۍ په اړه هم معلومات درکو. له دې نه وړاندې چې امید زهیرمل راته د افغانستان د فوټبال د غوړ لیگ سیالیو په اړه وروستي جزئیات وړاندې کړي، له نجی صافی به د نن ورځې ورزشي خبرونه واورو.
د افغانستان د ښځینه فوټبال غوره لیګ د ګروپي سیالیو په دوام نن دوشنبه د کابل او غور چمنو ترمنځ سیالي ترسره شوه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشعوف نن ازادي راډیو ته وویل چې د کابل د ښځینه فوټبال ټیم غوره لوبډلې ته دوه د یو په وړاندې په ماتې ورکولو سره نیمه پای لوبې ته ووتله. د کابل ښځینه ټیم کپتانې منیژه نوري غور لوبډلې ته دوه ګولونه ورکړل او د غور لوبډلې لوبغاړي سهیلا عظیمي خپلې لوبډلې ته یو ګول ووهه. تر پوری کابل، بامیان او غور لوبډلو په ترتیب سره د سلورو او درې امتیازونو په درلودلو سره د غور لیگ نیمه پای لوبې ته لاره موندلې ده. د ښځو د فوټبال غور لیگ سیالۍ په کابل کې د افغانستان د فوټبال فدراسیون په سټډیوم کې ترسره کیږي او د اکتوبر په 15 پای ته رسیږي. د کابل د بسکټبال ټاکنیزې سیالۍ د کابل ښاروالۍ په اتلولۍ پای ته ورسېدې. د اولمپیک ملي کمیټې مطبوعاتي مسؤل مجیب قاریزاده نن ازادي راډیو ته وویل چې د بسکټبال دغه لوبې دوه ورځنۍ وي چې ښاروالۍ ټیم لومړی، افغان کلب دویم او سمندر بسکټبال لوبډلې درېیم ځای خپل کړ. په دغو لوبو کې شپږ لوبډلو ګډون کړی و. د ښاغلي قاریزاده په خبره د لوبې هدف د غوره څیرو پیژندل و. او د هندستان د آی پی ایل د لوبو په لړ کې نن ماښام 6:30 د کلکتې او بنګلور لوبډلې ترمنځ سیالي کیږي. په هندستان پریمیر لیګ کې تر اوسه پورې 28 لوبې ترسره شوې چې ممبئی انډینز او دهلی کپټنز د لوبو په ګټلو کې تر ټولو مخکې دي. نن 28مه لوبه ده چې د بنګلور او کلکتې ترمنځ ده. دواړو لوبډلو په شپږو لوبو کې سلور ګټلې. کلکتا په جدول کې دریم او بنګلور سلورم ځای لري.
د نن ورځې ورزشي خبرونه مو واوریدل. که غواړئ دا نور خبري او تحلیلي موضوعات او خبرونې زموږ پر ویب سایټ هم ولولې وګورئ نو پته مو ده ازادي راډیو ټکی کا. د افغانستان د فوټبال غوره لیګ سیالیو لومړی پړاو پای ته رسیدلی او نن به د دې سیالیو د نیمه پایلوبو پړاو پایل شي. زما همکار امید زهیرمل دا سیالۍ له پایله تعقیب کړې دي او اوس را سره په سټډیو کې دی. زهیرمل صاحب، ستړی مه شي، نن د دې سیالیو په لومړۍ نیمه پایلوبه کې کومې لوبډلې سره مخامخ دي؟
د دې لوبو دویم پړاو پیل شو او تمره چې نن لومړۍ نیمه پایلوبه د سپین غر بازان او شاهین اسماعیل لوبډلو ترمنځ وشي. همدا ډول به د نیمه پایلوبه په دوام کې سبا ورځ بیا طوفان حریرو د سیمرغ البرز ترمنځ لوبه وکړي. دا څلور هغه لوبډلې دي چې د لومړي ګروپ نه یا د لومړني پړاو نه دویم پړاو ته راووتل او له دوی نه بیا دوه لوبډلې فاینل یا پایلوبه ته لاړه.
پایلوبه په کوم ورځ باندې؟
د راتلونکي جمعې په ورځ به پایلوبه بیا کیږي.
او زیرمل صاحب، نن د شاهین اسماعیل او د سپین غر بازانو ترمنځ لوبه ده، تاسو یادونه وکړه تیرې لوبې تاسو تعقیب کړې دي، څه فکر کوئ د نن ورځې د لوبې په اړه؟
د شاهین اسماعیل لوبډلې په اړه باندې به زه وایم دا لوبډله تر ډېره د هغو لوبغاړو نه تشکیل ده چې په کابل کې هم پاتې شوي او ډېر یې په همدغه لوبغالي کې چې تمه ده فاینل لوبه په کې وشي. دلته هم ډېرې زیاتې لوبې کړي او تر ډېره پورې د فوټبال سره په ورځنیو مهارتونو باندې وړ الکان هم پکې اوسیږي. د دې سربېره تیرو لوبو ته پکې البته تیر دغه لیګ سیالیو ته وګورو، شاهین اسماعیل هغه لوبډله ده چې دوه ځل تر نیمه پایلوبې را رسېدلې ده، خو بیا یې بایلودلې ده. تر دې تر څنګ پایلوبه کې هم یو ځل لوبه ګټل ده. خو د سپین غر لوبډله هم که سړی وګوري د تیر په پرتله د تخنیک اړخه یو څه قوي ښکاري او همدا دلیل هم دی چې تر نیمه پایلوبې ځان سره را رسولی دی. په دې کې هم ځوان او نوي لوبغاړو ته چانس ورکړل شوی دی. تر ډېره پورې د مهارتونو له اړخه هم چې توپ سړو څه ډول ولوبه یا څه ډول وشي کولی چې د خپل ذات ګټې لپاره امتیاز راوړي، دغه وړتیاو باندې برخمن دي. دا لوبډله هم کولی شي یو خورا ښه سیالۍ ده او خدا به بیا نو د لوبډلې د میدانه معلومه شي چې څوک کولی شي پایلوبې ته زمینه برابره کړي ځان دپاره یا هم ووسي.
او زهیرمل صاحب، تاسو دا لوبې له پایله تعقیب کړي دي؟ میوند اتلان چې سکل فکر کې د شاید تر پایلوبې ځان ورسوي، د مینوالو د هیلو برخلاف دوی په لومړی پړاو کې له سیالیو نه بهر شوي، فکر کوي دلیل څه کېدلی شي؟
میوان اتلان باسین سپی موجهای امو د هند هندوکش او قابان هغه لوبډلې دي چې نور په دې لوبو کې د لوبېدو حق نه لري او چانس هم ورته نشته. خو له دوی بیا میوند اتلان داسې لوبډله وه چې تقریبا په ښه وړتیاو برخمن ځوانان یې درلودل، ښې لوبې هم نندارې ته ورکړې، بریاوې هم درلودې، خو بخت ورسره ملتیا ونه کړ او د ځینو تخنیکي غلطیو له کبله چې دوی په لوبډله کې موجودې وي یا هم په بې ځایه ځایونو کې د ځینو هلکانو لوبول چې هلته باید احمد دوی تخنیکي لوبغاړي لوبېدلی وي یا هم په لږې تبدیلۍ سره چې ستونزې یې درلودې هغوی کېنول بل لوبغاړی راپورته کړ. دا سبب شو چې د میوان اتلان له پرمختګ څخه پاتې شي. نور باقي دوی دا ځل کلک هوډ کړی او لومړی ویلي وو چې دا ځل نو دغه پایلو به د دوی په نصیب ده او څوک به میدان کې ترې مخکې نه شي. نو نورو اړخونو هم پوره و خو د ډېرو کمو وړو غلطیو له کبله دغه ونه توانېدل چې مخکې ولاړ شي.
د پایلو بیا یادونه مو کړه، وړاندوینه مو څه ده، څوک به وګټي؟
درې لوبډلې خورا قوي لوبډلې اکرام صاحب شمیرل کیږي. طوفان هررود دفاعي اتل ده او د دې سربېره درې ځلې دا جام ګټلی دی. شاهین اسماعیم یو ځل ګټلی دی، سپین غر بازار هم ګټلی دی. او طوفان هررود خدا وایي چې دوی اتل وو اتل به اوسي. شاهین اسماعیم دا ځل په دا ډاډ باندې میدان ته راوتلې ده چې څه کال به په کابل دغه جام په کابل کې پاتې کیږي او بل خوا به ترې نه وړل کیږي. درې واړه قوي لوبډلې دي. بله لوبډله هم سیمرغ البرز ده، هم ښه لوبډله ده. په ټورنامنټ کې کسان په خپل ګروپ کې دومره ښه نه و، په وروستیو کې ورسره تقدیر ملتیا وکړه چې مخکې راسي. خو دغه دوه لوبډلې په ځانګړي ډول شاهین اسماعیم او طوفان هریرود لوبډله چې ده دوی د وړتیاو او د خپل هغه جرأت له کبله او همدارنګ چې څنګه په خپل لیول کې پاتې شوي دي شاید پر ځان باندې ډېر مطمئنه اوسي چې مخکې ولاړ شي. خو سپین غر بیا د لوبې په چانس باندې یا د لوبې په کولو په مهارت باندې تر دې ځایه پورې ځان رسولی ده او هغوی هم وایي چې ښه لوبه به شاهین اسماعیم سره کوي او پایلوبې ته به هم چې ځان ور ورسول هغه نه وروسته او پایلوبه هم خپله.
او که د افغانستان د فوټبال د غوره لیګ سیالیو نه د هند د کرکټ د غوره لیګ سیالیو پر لور باندې ولاړ شو، تر دې دمه کومې لوبډلې مخکې دي؟ هلته
ممبئی انډینز لوبډله چې دفاعي اتله ده، بیا هم د پی ایل د جدول یا د نوملړ په سر کې ځای لري. ولوبې کړي دي، د پنځو ولوبو لوبډلې پنځه ګټلې دي، دوه یې بایلودلې دي. همدا ډول پسې بیا د ډیلی لوبډله ده، دوی ولوبې کړي پنځه ګټلې دي، خو په لږ تفاوت چې د پوینټونو دي ممبئی انډینز لوبډله ته مخکې ده. که چیرې یوه لوبډله کې لوبه ممبئی انډینز وبایلي او ډیلی وګټي نو ډیلی بیا لومړي مقام ته ځي. بیا پسې کلکتا نایټ رایډرز، رایل چیلنجرز بنګلور، د سن رایزر حیدرآباد، د راجستان رایلز، د چنائی لوبډله چې تر ډېره ډېره قوي لوبډله حساب کېدله، دا ځل نو بیا د اخر نه یو پړاو مخکې یعنی د پنجاب نه مخکې
او د افغان لوب لوبغاړو کارکردګي تر دې دمه په دې سیالیو کې درې افغان لوبغاړي چې دوی په سن رایزر کې او دغه شان یوې په پنجاب لوبډله کې لوبیږي، دوی کارکردګي تر دې دمه څنګه ده؟
سکال نو پنجاب د مجیب په اړه باندې نه پوهیږي چې څه ډول پلان جوړ کړی دی. مجیب یوازې یو لوبه کې تر اوسه لوبېدلی در حال کې چې پنجاب و لوبې کړي دي. نبی هم د یوازې په سن رایزر و لوبې کړي، اما نبی یو لوبه کې لوبېدلی دی. نو په دې خاطر باندې ډېر تمرکز په دې دواړو نبی او مجیب باندې نشته چې دوی د کارکردګۍ ته سړی پام وکړي. اما راشد خان بیا د تیر په څیر بیا د سن رایزر حیدرآباد لپاره ډېر ښه ثابت شوی دی او هغوی توصیف هم کړی. اووه میچونو کې د 28 اورونه کړي، یو اور یې پکې میډن کړی دی، یو سلویښت رنزونه یې ورکړي دي، لس وکټې یې اخیستي دي. ټول اورېج یعنی په هرو څلور اورونو کې دوی یعنی په یوه لوبه کې 14.5 رنزونه یعنی په څلورویشت توپونو د 14 منډې ورکړي دي، چې دا په ټي ټوینټي کرکټ کې او بیا په داسې کرکټ کې چې هغه لیګونه دي یا د پیسو لوبې دي ډېره غټه لاسته راوړنه ده یو بالر دپاره. حتی که ته د هر بال په سر یوه منډه ورکړې، څلورویشت منډې ورکړې، هغوی وایي چې دا زموږ لپاره اکانومیسټ یعنی تر ټولو اقتصادي بالر دی. اما ده د نیم منډو نه لږې ډېرې ورکړي دي. په دې لحاظ بیا هم د سر تاج دی راشد خان د سن رایزر حیدرآباد لپاره. په همدې کبله په هېڅ یو لوبه کې ډراپ شوی نه دی او لوبېږي.
ډېره زیاته مننه ظهیر مل صاحب. درنو اورېدونکو، زما همکار امید ظهیر مل چې د افغانستان د فوټبال د غوره لیګ او دغه شان د هندوستان د کرکټ د غوره لیګ سیالیو په اړه وروستی حال درکاوه. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې په کندهار کې د افغانستان په کچه د کرکټ 500 اوریزه سیالۍ روانې دي. دا یو ورځنۍ سیالۍ چې د غازی امان الله خان کپ نوم ورکول شوی هر کال کیږي. په دې اړه د نور حال لپاره را سره د افغان کرکټ بورډ ویان فرید هوتک د ټلیفون پر لیکه وصل شوی. هوتک صاحب، ډېره زیاته مننه چې وخت مو راکړه. که پایلې لدی کړو چې د سیالۍ وروستی حال څه دی؟
د افغانستان د کرکټ بورډ لوري د غازی امان الله خان 500 اوریزه دوبه
کندهار کې پیل شوې دي او دا لوبې د غوړو لپاره او د افغانستان د کورنۍ کرکټ لپاره خورا مهمې دي او په ډېر ښه شکل او منظم شکل باندې دا لوبې روانې دي.
ټولې سیالۍ به د کندهار په لوبغالي باندې کېږي که نه؟ د افغانستان په نورو لوبغالو کې به هم دا سیالۍ
تر ډېره فلان همداده چې دا لوبې په کندهار کې وشي.
ټولې به څو لوبې کېږي؟ د افغانستان د 15 زونونو لوبډلې فکر کوم په دې سیالیو کې دي. دا په ګروپي شکل باندې دي که نه؟ د لیګ په شکل باندې ټولې لوبډلې له یو بل سره مخامخ کېږي؟
لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړله، د افغانستان د کرکټ بورډ له لوري شپږیزه فیصدي وشوه، د هغې نه وروسته د انټر کلب لوبې ترسره شوې. د انټر کلب نه وروسته د معلولینو کرکټ لوبډلې لوبې هم پیل شوې دي او د دې سره څنګ کې د لیست اې سیالۍ د زونونو تر منځ روانې دي چې دغه په 10 تاریخ پیل شوې د روانې میاشتې او تر 23 نیټې به دوام وکړي او دې کې چې هر لوبغاړی پرفارمنس کوي د دوی ریکارډ پر نړیواله کچه ثبتېږي.
او یو بل اندېښنه یا لږ تر لږه انتقاد هم ورته ویل کېدلی شي، د لوبډل مشرانو انتخاب ځینو لوبډلو ته دا د کرکټ بورډ له لوري نه شوی دی که نه؟ د زون په کچه باندې عمل ته پرېکړه شوې وه چې کوم لوبغاړي باید لوبډل مشران وي؟
د دوی غوراوی د هر اړخیز پړاو وروسته شوی ده او دوی په ډېر هر لوبغاړی چې لوبډلې ته انتخاب شوی که لوبډل مشر دی که لوبغاړی ده، هغوی باندې ډېر په غور شوی، ډېر فکر شوی، د هغوی فټنس لوبې او وړتیا ته په کتو سره هغوی انتخاب شوي دي. لکه تاسو چې پوښتنه وکوله، که هغه لوبډل مشر برخه ده او که لوبغاړي نورو توپ اچوونکي یا توپ وهونکي یا دوی انتخاب شوي دي، هر یو د دوی د وړتیا په اساس باندې ټاکل شوی.
د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتکو. درنو اوریدونکو، پام دې سره زموږ د دې اونۍ خبرونه هم پای ته رسیږي. تر بلې خبرونې مو په لویو بخښونکو څخه سپارم. هر چیرته چې یاست، روغ جوړ، خوشاله او بریالي اوسئ.